تاسو اپنه دی ویلای خزی په داسې حال کې د خزینه حمامونو له تړلو شکایت کوي چې اواز یې څو ورځې د ژمي پیلېدو او د یخنۍ ډېرېدو ته پاتې دي.
دولس بجې او دیرش دقیقې شوې زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو شیبه وروسته د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام د زهرو کاروان خپرېږي. خو لومړی خبرونه. د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې د طالبانو حکومت ته د افغانستان د څوکۍ د سپارلو پریکړه پرون د دوهم ځل لپاره هم وځنډول شوه. د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلۍ 103 غړو د جمعې په ورځ په غونډه کې د دې سازمان د اعتبار د کمیټې پریکړه له رایې ورکولو پرته تصویب کړه. په دې کمیټه کې چې 9 غړي لري، متحد ایالات، روسیا او چین شامل دي. د پرونۍ پریکړې له مخې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د تیر نظام استازی نصیر احمد فائق پر خپل ځای پاتې کیږي. د بخښنې د نړیوال سازمان مشر اګنیس کلامار په کابل کې د طالبانو تر واکمنۍ وروسته د هغو افغانانو وضعیت ته اندېښنه ښکاره کړې چې پاکستان ته کډه شوي دي. میرمن کلامار په یو پرانیستي لیک کې د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف ته ویلي دي، افغانان که په پاکستان کې ویزه لري که نه لري، د تبعیض او د بیان د ازادۍ د محدودیت په ګډون له جدي ننګونو سره مخامخ دي. میرمن کلامار په دې لیک کې د افغان کډوالو د خوندیتوب غوښتنه کړې. په یونان کې څلور ترکی وګړي ورسره له هغه د انسانانو د قاچاق په تور ونیول شول چې د افغانانو په ګډون د نږدې سلو کډوالو یو کښتۍ پلازمینې اتنته د یو نږدې ټاپو په سواحلو کې وموندل شو. اسوسییټډ پرس خبري اژانس پرون د یونان د ساحلي ګارد په حواله راپور ورکړ چې د مسافرو په دې ډله کې 22 میرمنې او 9 ماشومان هم شامل دي. په دې ډله کې چې د راپور له مخې وروسته بیا چارواکو د یونان اصلي خاورې ته ولېږدول، پر افغانانو سربیره د مصر، سوریه، سومالیا، اسرائیل او عراق وګړي هم وو. راپور زیاتوي چې یاده کښتۍ له ترکیې څخه ایټالیا ته روانه وه. د افغانستان په ګډون له جګړه ځپلو هیوادونو څخه زرګونه وګړي د ښه ژوند په هدف په کښتیو کې له مدیترانې څخه سمندرګي څخه تیریږي او غواړي لویدیځ ته ولاړ شي، خو ډیری دا کډوالیا په لارو کې اوبو ډوب کړي او یا په نورو دلایلو تر هدفه نه دي رسیدلي. امریکایي چارواکي وایي چې سکالې د خپلو هوایي ډګرونو له لارې تر شپږ زرو د ډېرو وسلو د قاچاق مخنیولې ده. د جرمني خبري اژانس ډي پي د راپور له مخې چې پرون خپور شو د دې وسلو څه باندې 88% مرمۍ هم درلودې چې سورلیو په بکسونو کې د الوتکو له لارې لېږدولې. د راپور له مخې پروسه کال د متحدو ایالتونو په هوایي ډګرونو کې تر شپږ زره لږې وسلې مصادره شوې وې. او په پام کې د چي د مراکش او کرویشیا د فوټبال ملي لوبډلې نن د نړیوال جام د دریم مقام د ترلاسه کولو لپاره سیالي سره وکړي. د لوبه د کابل په وخت مخام په 9:30 پیلېږي. په نیمه پایلوبه کې کرویشیا 3-0 ارجنټاین ته او مراکش 2-0 فرانسې ته وبایلله. سبا مخام ارجنټاین او فرانسا د نړیوال جام په پایلوبه کې سره مخامخ کیږي. په دوی کې چې هر لوبډله یې وګټي نو د دریم ځل لپاره به د نړیوال جام د اتلولۍ لقب ترلاسه کوي. د سبا له پایلوبې سره به د قطر په کوربتوب د فوټبال 22 نړیوال جام هم پای ته ورسیږي.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونه ته هرکلی کوم. د دې اونۍ په خبرونه کې به دا مطالب واوري: اروپایي ټولنې د معتادینو د رواني درملنې لپاره 14 میلیونه ډالر مرسته وکړه.
Drug use disorders need to be considered.
باید د نشئی موادو د استعمال عمل را پیدا شوی رواني اختلالات سره دی وی روغتیاي ستونزې په توګه چلن وشي، نه دی وجورني عمل په ډول.
په یو بل راپور کې به واوري چې ډاکټران وایي ماشومان د معتادو میندو او پلرونو د نشو اصلي قربانيان دي.
زما مور پلان سپورټ دی، موږ ورسره څنګه ناستو پلان سبا ته به ما هم راته دی وخت کوم وخت به چې نه ور به موږ باندې درد موږ هم ته ناسوز کام بو.
د احتیاط د درملنې او مخنیوي په برخه کې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت لخوا د غوره سوي سفیر ګلبدین نایب سره مرکه لرو.
ستامې له خوانه کوم پیغام ما در راکول کی نو زه به ان شاء الله دا پیغام دنیا والو ته رسوم.
د جمعه دین په نوم یو معتاد وایي چې د مستی او بے باکی له عمل معتاد شو.
نو نشه ما وجود تاثیر کې ډنګریک زهی په کوم بدن مزهی پسو دا کورونی فامیل قربان ټول په ډیر تخپاو
او د پروګرام په پای کې یو پزله پوری ډرامه لرو.
ته خو داسې نه وې اوس ولې داسې شوې؟
یاره خزی که رښتیا درته وایم سخت ناروغ یم.
خدای دې خیر کړي. هغه د شکرې ناروغي دې یادوي که کومه بله ناروغي درته پیدا شوې ده؟
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. اروپایی ټولنې د افغانستان د معتادینو د رواني ستونزو د درملنې او پاملرنې په برخه کې 14 میلیونه ډالر مرسته وکړه. د روغتیا نړیوال سازمان وایي د اروپایي ټولنې د دې مالی مرستې له لارې به هڅه وکړي د هغو معتادینو درملنه په ښه کیفیت وسي چې د اعتیاد له امله د لیونتوب یا سایکوز په ناروغۍ اخته سوي دي. د روغتیا نړیوال سازمان څېړنې ښیي د اعتیاد له امله پیدا سوي عصبي اختلالات او ګډوډۍ د دې سبب کیږي چې دا ناروغان په جرمونو او جنایتونو لاس پورې کړي. په دوی کې هغه څوک چې د لیونتوب یا سایکوز په ناروغۍ اخته دي بیکاره پاتې کیږي یا وروسته د اقتصادي ستونزو له امله زور زیاتی ته لاس اچوي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د طالبانو تر دوهم ځل واکمنۍ وروسته په تیر 14 میاشتو کې دا دوهم ځل دی چې بهرنۍ مرستندوی ادارې د محتاجینو د درملنې په برخه کې له افغانستان سره مالي مرسته کوي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې اروپایي ټولنې تازه له دې سازمان سره 14 میلیونه یورو مرسته کړې ده. دا پیسې به د هغو رواني ناروغانو او محتاجینو په درملنه لګول کیږي چې د اعتیاد له امله د لیونتوب یا سایکو ستونزه ورته پیدا سوې وي. په افغانستان کې د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO استازي لیو ډاپینګ ازادي راډیو ته وویل دا مالي مرسته د هغو خلکو لپاره ده چې زیان ورته اوښتی وي.
Drug use disorders need to be considered.
باید د نشئی موادو د استعمال لامل را پیدا شوی رواني اختلالات سره د وی روغتیاي ستونزې په توګه چلن وشي نه دی وجرمي عمل په ډول. د روپای ټولنې مرسته به زموږ سره مرسته وکړي چې د ټولو لپاره د درملنې زمينه برابر کړو. دا خدمات به د هغه چا د درملنې لپاره وي چې په جسمي، رواني، ټولنیزو، اقتصادي او هوساینې په برخو کې زیانمن شوی دي.
د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې د هیئت مرستیاله میرمن لودیس وایي
د افغانستان ډېر خلک تر څو کلونو جګړو او سیاسي بدلونونو وروسته له ستونزو او رواني ناروغیو سره مخ شوي دي. موږ د روغتیا له نړیوال سازمان او ملګرو ملتونو له نشئی موادو سره د مبارزې له ادارې سره په ګډه کار کوو چې د خلکو لومړنیو اړتیاو ته پام وکړو.
په افغانستان کې د طالبانو له دوهم ځل واکمنۍ سره د محتاجینو د درملنې په برخه کې د بهرنیو مرستندو ادارو د مرستو تر ځنډېدو وروسته د محتاجینو د درملنې له اتیا مرکزونو څخه تر نیمایي ډېرو مرکزونو د مالي ستونزو له امله خپل فعالیتونه درولي دي. د طالبانو حکومت پروسه ښکار زرګونو محتاجین د نشې پرېښودلو لپاره زندان ته ولېږل. د محتاجینو د درملنې کارپوهان وایي چې ډېری محتاجینو له زندان څخه تر ازادېدو وروسته بیرته نشو ته مخه کړې او د دې تر څنګ د نشي موادو د استعمال اندازه هم ډیره کړې چې په تبابت کې اوور ډوز بولي. د معتادینو د درملنې متخصص ډاکټر محمد ګل سمیم وایي د نشي موادو زیات مقدار د دوپامینو د ډیرېدو سبب کیږي چې په نتیجه کې معتاد لیونتوب یا سایکوس په ناروغي اخته کیږي.
وختي کې مقدار امي مواد دوپامین زیات شوت
کله چې د دوپامین اندازه ډیره شو په موتاد کې لیونتوب یا سایکوز سبب کیږي. د ناروغ په فکر کې کوم د بدلونونه راځي. ناروغ له ستونزو سره مخ کیږي او د هزیان پړاو ته داخليږي. هزیان دا معنی چې یو ناروغ غیر منطقي فکر کوي. د دې داسنګيري چې دا ګواکې سم فکر دی. ناروغ فکر کوي چې پلانې سره یو ورور د دښمن دی. یو وخت د بدګماني داسې ځای ته رسیږي چې ناروغ د هغه چا په وړاندې اقدام کوي چې د شک قربان دی کوي.
خوشونت میکنه علی مکس کی درباره از وحزیان داره.
د متاجونو د درملنې کارپوهان وایي اعتیاد داسې و ناروغي ده چې د انسان دماغ سره اړه لري. له همدې عمله تر هغو پورې چې د معتاد رواني درملنه ونسي نشه د تل لپاره نسي پرېښودلای.
د زهرو کاربن په دې خبرونه کې د نشئی موادو ټول اړخونه څېړل کیږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
ترنو اوریدونکو اوس په دې اړه راپور لرو چې د هوا په سړېدو سره پر کور د معتادینو پاتې کېدلو د دوی ماشومان تر ټولو ډیر د اعتیاد له خطر سره مخ کړي دي. ډاکټران وایي دا چې د ماشومانو عصبي او بویولو سیستم ډیر حساس دی د نشئی موادو د دود للارې ډیر زر زیانمن کیږي او کېدای شي چې د نشئی موادو یوازې په څو ځله بوی کولو معتاد شي. هغه ماشومان چې د مور او پلار لخوا معتاد شوي وایي چې یوازې د اعتیاد درد نه بلکې د معتادو میندو او پلرونو بې پروایي هم دوی ډیر ځوروي. د موضوع نور جزئیات به په دې راپور کې واورو.
هغه معتادین چې په خوابه یې له کوره د باندې نشي کولی اوس د هوا په سړېدو سره اړ شوي چې په کور کې پاتې شي او د کورنۍ د غړو په مخ کې نشي وکړي. دا وضعیت د دې سبب کیږي چې د کور رو غړي بیا په تېره ماشومان تر پخوا ډېر د احتیاط له خطر سره مخ شي. شریف یو له هغو ماشومانو څخه دی چې د خپلې کورنۍ د معتادو غړو له نشو څخه ځورېږي.
زما مور پلار نه سپورټر یو مونږ ورسره څنګ کې ناست یو پلار هم سبا ته به ما هم راته دی وخت کوم وخت به چې نه ور به مونږ باندې درد مونږ هم ته ناست یو کام بو کوم وخت به دی وخت مونږ به نور خو ما مور ته ول راځي چې زو هلته شه په خانه ته به خشه به ورسره زره عالم دا تر پښه خښ لا بل لاړ به وخت.
ملګرو ملتونو له څو کلونو راهیسې د امریکا متحدو ایالتونو په همکارۍ د معتادینو د درملنې په ځینو مرکزونو کې د کورنۍ مهارت په نوم پروګرام عملي کاوه. د دې پروګرام له مخې به د کورنۍ لویو غړو ته لارښوونه کېدله چې څنګه خپل ماشومان له نشئی موادو څخه لرې وساتي. دغه ډول به ماشومانو ته دا هم زده کړه ورکول کېده چې څنګه خپل ځانونه له احتیاط څخه خوندي کړي. د معتادو ښځو ماشومانو د درملنې د یو مرکز ډاکټر مرسل احمدي وایي چې له احتیاط څخه د ماشومانو ساتنه اصلا د کورنۍ د مشر او کورنۍ د لوی غړو مسؤلیت دی.
مور او پلار ته دا ورښودل کیږي چې نشئی موادو او له نشئی موادو څخه د کار اخیستلو وسایل هیڅ وخت د ماشومانو په واک کې ور نه کړي. ماشومان د نشئی موادو د رانیولو او خرڅولو ځای ته نه بیول کیږي. باید مور او پلار ماشومان د نشئی موادو د رانیولو لپاره ونه لګي او ماشومان له خطر سره مخ نه کړي.
د معتادینو د درملنې متخصص ډاکټر شفیق الله شریفی وایي تر څو چې په کورنۍ کې د احتیاط ټول عوامل له منځه نه وي وړل شوي ماشومان د احتیاط له خطر څخه خوندي نشي پاتې کېدی.
کچیرې پلار مور خور په یو کورنۍ کې روغ دي اوسي نو موږ باید هممهاله پلار د نارینهو په مرکز کې بستر کړو، مور د میرمنو د درملنې په مرکز کې، که ماشوم د ماشومانو درملنې په مرکز کې. یعنی هممهاله باید دوی د کورنۍ سره تداوي شي. ماشوم ته چې کوم خدمات وړاندې کوو هغه د لوبې په شکل وسی. بل مهمه خبره دا ده چې هغه څوک چې ماشومانو په مراکزو کې کار کوي هغوی باید د ماشومانو اړوند روزنیز پروګرامونه اخیستي وسی.
د ماشومانو د معتاد کېدو د خطر په اړه اندېښنې داسې مهال راپورته کیږي چې د روان شمسي کال د میزان په میاشت کې ملګرو ملتونو یو راپور خپور کړ. د دې راپور پر بنسټ د طالبانو حکومت لخوا په ځینو دولتي ادارو کې ښځې له رسمي کارونو څخه منع کول د دې سبب شوی چې ډېری ښځې د نشئی موادو کاروبار ته مخه کړي او دې وضعیت د هغوی ماشومان تر پخوا ډېر د احتیاط له خطر سره مخ کړي دي.
آیا پوهیدلاست چې د معتادینو د درملنې تر ټولو ګټور او مؤثر میتود کوم یو دی؟ په دې اړه به ډاکټر ارشاد منصور معلومات راکړي.
ټول هغه معتادین چې د هغو تداوي پیلېږي د یوې مودې لپاره هغو ته مختلفو دواګانو استفاده کیږي او د دغه دواګانو په واسطه د هغو دردونه او د هغو جسمي مشکلات کنټرولیږي. ورپسې په بره مرحله کې دوی ته کونسلنګ یا د مشاورې پروګرامونه په نظر کې نیول کیږي. مشاوره یا کونسلنګ د احتیاط په درملنه کې ډیره زیاته مهمه ده او د مشاورې یا د کونسلنګ هدف دا دی چې د احتیاط د برخې یو مسلکي کس، یو ډاکټر، یو صحي کارکونکی په خاصو موضوعاتو باندې او د یو معتاد د ژوند د خاصو مشکلاتو په رابطه له معتاد سره په مفصله توګه خبرې کوي، له معتاد خبرې اوري او په ځینو خاصو مشکلاتو غږیږي او د هغو لپاره د حل لاره ترلاسه کوي. د معتادینو لپاره کونسلنګ یا مشوره ورکول مختلف ډولونه لري. مجموع کې کله چې د مخدره موادو تداوي پیل کیږي د مشاورې یا د کونسلنګ لپاره هم مشخص وختونه په نظر کې نیول کیږي. د کونسلنګ له مختلفو ډولونو نه د ضرورت په اساس استفاده کیږي. د بیلګې په توګه ځینې وختونه فقط انفرادي کونسلنګ یا د ډاکټر او د مریض ترمنځ په یو خاص اتاق کې خبرې اترې کیږي. په بعضی حالاتو کې گروپی کانسلنگ یا دی ڈاکٹر او دی مریضانو دی وو مکمل گروپ تربنس کانسلنگ تر سره کی یا مشاوره تر سره کی او په ځینې ډولونو کې دی کورنۍ غړي یا دی مریض خپلوان دی مریض اعتمادی کسان هم په دی کانسلنگ کې برخه اخلي او په دې کې د مختلفو اړخونو تربنس مشکلات تر بحث لاندې نیول کیږي او هغه ته حل لارې پیدا کیږي.
ترنو اوریدونکو تاسو له ازادي رادیو څخه د زهرو کاروان خبرونه اوري چې په ژوندۍ بڼه پر دیار لزر 1800 2140 2000 او 15640 کیلو هرتز خبريږي. د طالبان حکومت د عامې روغتیا وزارت د کرکټ ملي لوبغاړی ګلبدین نائب د احتیاط د مخنیوي په برخه کې سفیر غوره کړ. ښاغلی نائب به د خپل شهرت په وسیله نړیوال لوبغاړي دې ته وهڅوي چې له افغان معتادینو سره د درملنې په برخه کې مرستې وکړي. دا چې ښاغلی نائب ولې د سفیر په توګه غوره سو، د ده مسؤلیتونه به څه وي او د احتیاط په مخنیوي کې به څه پروګرامونه ولري، په دې اړه مو له ده سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلی چې په دې دومره ډیرو لوبغاړو کې ولې دی د سفیر په توګه وټاکل سو.
د وزارت له خوانه چې ما باندې دا غږ وکړل سو نو ما ورته لبیک ویلې. ما دې خلکو ته وکتل چې دا کوم ضرورت لري، دا نن په دې مرض باندې اخته دي یا په دې نشې توکو باندې اخته دي. نو دې خلکو ته نه یوازې د ما بلکې د هر افغان ورته ډېر ضرورت ده، باید هر سړی ورسره دې ځوان په دې برخه کې ونډه واخلي. زه به انشاءالله کوشش کوم پوره چې د امبیسیډر په توګه باندې خپل مسؤلیت ادا کړم.
څه فکر کوئ، لوبغاړي خو ډېر زیات وو د افغانستان په مختلفو برخو کې لوبغاړي شته، ولې په تاسو باندې لاس کېښود؟ ولې
ځکه اکثر مونږ لوبغاړي دلته نه وي په هیواد کې. زه دلته په هیواد کې ما په کابل کې ژوند کوم، دلته بالخصوص دې سره نږدې یم روغتون سره، خو ځان ته خوش قسمته وایم ځکه چې دوی هغه خلکو ضرورت لري چې هغه دلته په وطن کې وي او دوی هغه کوم پیغامات چې دغه خلکو ته ورسي د رسنیو په تور باندې.
له دې وروسته به ستاسو مسؤلیت څه وي د نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې د یو سفیر په توګه؟
کار ډیر ده په دې نوم باندې نه لسی زه سفیر سوم، باید ته کار وکړل سي ځکه په خو به دې خلکو سره کومک کېدلې ما په نظر باندې ما سوم قاتل خو دوی ته نه رسیدلې. خو زه به خپل دغه دوی پیغام دی وزارت ستعمیر له خوانه چې کوم پیغام ما در راکول کی نو زه به ان شاء الله دا پیغام دنیا والو ته رسوم او بل ډیر سفرونه کوم. دنیا هر جته زو په دې شرایطو کې دا اوس کوم شرایط په افغانستان کې په دې کې هم موږ ته مشکلات نشته، شاید دوی ته دا هم بهتره ښکاره سوي. نو زه به خپل کوشش کوم چې دې خلکو لپاره کوم دلته دي، نه یوازې په کابل کې بلکې د افغانستان په هر ولایت کې دي، په ګوډ ګوډ کې دي، کوم چې دې محتادین دي یا دې نشي خواته مخه کړې ده، نو ان شاء الله زه به دوی لپاره خپل انرژي پوره پلار بنیا چم. نه یوازې زه به دې کې ورسره همکار یم بلکې ما څومره دوستان چې کوم نور لوبغاړي دي په ټیم کې ما سره دي، دې چې زه څومره لیواله هم شاید هغه خلک هم دې چې ډېر لیواله اوسېږي او هر سړی غواړي چې خدمت وکړي خپل وطنوالو ته هیوادوالو ته، نه یوازې په داسې شکل باندې بلکې په هر شکل کې غواړي چې دوی هیوادوالو ته خدمت وکړي.
تاسو خو د نړۍ له مختلفو لوبغاړو سره مخ کیږئ، مختلفو سیالیو ته ځئ، ستاسو پیغام به د افغانستان د معتادینو په اړه خلکو ته دنیاوالو ته څه وي؟
او وکین مونږه اکثر سيزو د کې ډیر داسې لوبغاړي سیوی خپل فاونډیشنز لري په نړیوال سطح باندې، په دې کې کوګ راشد خپل فاونډیشن لري، نبی هم لري، پاکستان کې شاید حفیده لري، د دنیا هر یو هر ځای ته لاړ سي دی هغه ټیم لوبغاړي خامخې یو کس داسې وي چې هغه خیره کارونه کوي. نو اکثر مونږه چې کله د لوب په سفرو کې په ټورنو کې زو مونږ سره اکثر د بارني لوبغاړي مونږ سره کینی پښتنه کوي، یعنی وطن کې څه حالات دي، خلک څنګه ژوند کوي، یو غویم غواړي چې د خدمت ورکړل سي او یو زمينه ورته برابر سي. اوس د مال لپاره دا یو خمو کړه ځکه چې زه د وزیر صحت عامل خوانه امبیسیډر سویم په دې بخش کې او زه به انشاءالله دوی پیغام ا خلکو ته رسوم چې کوم دلته مستحق خلک سي، دا رقم خلک د سیغوی په نشي توکو باندې راوخت دي او دوی ته ضرورت ده، هر رقم مالی په هر لحاظ سي کې دل سي زه به دا پیغام غوي ته رسوم. یو غوي به انشاءالله دې ته زه حسوم سي زه دوی سره کومک ورل سي او خم معیار سره دوی علاج ورکړل سي، نو انشاءالله دا به ما کوشش شي.
تر اوسه موږ په دې برخه کې سفیر نه درلودې، ستاسو دغه موجودیت په د دوی د درملنې په برخه کې څه ګټه و؟
زه اوس وعده نسم کولای، زه به ان شاء الله په دې باندې ځکار شروع کوم، ځکه زه ډیر دوستان درم دي کې نو زه خپل کوشش کوم، بلکې کوشش نه بلکې زه به په دې برخه کې پوره پوره خپل انرژي بلاره چو.
دلته خو دوی برخه دی، یو د وقایه برخه ده او بل هم د درملنې په برخه کې، د ستاسو فوکس یا ستاسو تمرکز به په دغه برخه کې په کومه برخه کې؟
ما به زیات به درملنه کې به ان شاء الله یو سره ای زموږ کوشش وکړل سم چې دا خلک کوم دلته دی اوس دوی لپاره له هر خوانه دوی دا غیم صحیح امکانات او ته پیدا سی ورته راړول سی، نو زه به کوشش کوم چې دې برخه کې زیات کار وکم.
ترنو اوریدونکو، تاسو له ازادي رادیو څخه د زهرو کاروان خبرونه اوري. د غزنی ولایت د خوګیانو ولسوالۍ اوسیدونکو جمعدین له اولسو کالو راهیسې تاریخ څکوي. دی وایي چې په ایران کې می کار جوړو، پیسې می ډېرې درلودې، د مستۍ له امله له یو ایراني ارباب سره په تاریخو محتاط شو. جمعدین چې د نشو له امله ډېر ډنګر او کمزورې سوی، زیاتوي چې اوس می نشه نه پرېږدي، له مجبوریت یې کوم. دا چې جمعدین د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی، دا به خپله د له خولې واورو.
تا په ایران کې متاسفه په ما نه غم بوج سوی دی، نشه پیسې م درلودې، کار مې کولی، جیب مې ډک کواتي بل ارباب سره کلمه باخته، نشه به م کوله، بېرته به راکړلو، کله مستي ولاړم نشه ته. تاریخ مې څه کوله، په هفته کې یو وارې دوه وارې، یو وارې دوه وارې، اخر ته درې وخت وته ورسېده خبره پوس په تاریخو باندې روغ دی سوم تاریخو استعمال. نو دلته چې افغانستان ته رالمه، دوه کاله بعد چې دلته رالمه، اتې ټایټ عملي وم نشه م، نو داسې بوله شپاړس ولس کاله کې مخکې کلونو کې خو راته رسېده. وز دستو چې یو خو ځاتیز یرم سپینه سو وختم تیر ساتم الباس او جوانی تا پیری پیری تا بکای نو نشه ما وجوده تاثیر کې ډنګریکم ضعیف کم بدن مې ضعیف وسو. کاروبار خو مېران کې سنگبری کارو کارخانه کې ډبر ام پریک کول دلته دی قانی کار دی. را کورونې پامل قربان می ټول په ډیره تخپاوه کین کای زوی مې ول ویاله الک سره جنگ کړی و یبان دی غورت ویلی وای ابا دی متاد دی چرسی زو دی پودری زو دی پاریا کی زو اتم زو دوی کورتراله دی ویلی وای چاره تو ویلی دی پلان زو چی پاریا کی زو پودری زو دی چرسی زو دا دا اتم تو مل خیر بچا طاقت کا مو مزت مخراونی ورالم شب خانه مالی توان به یار تقریبا 10 لک روپی رات رسیدل په دغه مواد باندې ما ورکړی اخیستی می دی څکول می دی اخیستی می دی څکول زوین تر ټولو بعد خاطره چې پروسه کال چې دولت سقوط را لې طالبانو کامیابی را ل په دې وخت کې چې مواد نه پیدا کېده دي نشه په مډر بد حالات را لې ځان درد او دوام نو وش مشکلات او دې پیدا کېدم نساقم رکسوبلم رکسو ټول سره رکسو نو دغه ډېر سخت ورځ را باندې تیر شو. سینه ذاتي ډاکټر پیدا کړنه او ګولۍ پیدا کړنه او شی پیدا کړنه تقریبا یو شپږ ورځې ډېر خطرناک سخت ورځ را باندې تیر شو. له تکلیف او له درد سره خو بیا له تو ورځې پېستم بیا بیا پیدا کړ بیا راته ورسې.
رازا کوم مونږ ته ته منتظر وو
بس دادا زام راغل اوس ما په ګاډه مې لاوکو.
رازا رازا په خو وخت کې راغله.
اوه د ایرین څه کوي؟
تاسو غواړئ چې ما موتات کې
په یو دو څوک نه موتاديږي؟
دادا سي مردار شي دای چې په یو دو دې سړی موتات کیږي.
دا بیا چا ویلا؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهر کاروان په خبرونه کې واورېده.
خیر دې پودر ما وها سر سره کینا
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم تاسو زما سره سم دښمنی کوي.
تازه دی رادیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه ته راورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو. د ډرامې کې صدا شید چې جواد ناروغ وي، په افغانستان او بهر کې څو ډاکټرانو ته ورغلی وي خو بیا یې هم علاج نه وي سوی. سمو دا ورسته ل خپل یو انډیوال حبیب سره مخ کیږي. حبیب د دې ناروغي علاج ډیر ساده بولی او جواد ته د دې ناروغي په اړه لار خوونه کوي. دا چې جواد څه ناروغي لري، انډیوال یې د څه ډول درملنې ورته ویلي او ورسته به څه پیښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
جواد دا پچکاری څه کوي؟
بس نو ابي بچه درته وای د خواري راته مخ دی.
سم خبره وکه، څنګه د خواري درته مخ دی؟
ناروغ یم، ډاکټر دوا را کړی ده کله چې په تکلیف شم دا دوا ځان ته پچکاری کوم.
سړول ناروغي لري؟
د شکرې ناروغي لرم.
نو د شکرې ناروغي له دې مهاتو پرته بل دوا نه لري؟
نه يم خبر، خو ما ته ډاکټر دغه دوا را کړې ده.
سم ډاکټر ته بنه ورغلې؟
سم ډاکټر لا څنګه وي، افغانستان خود څه کوي چې په خارجي ملکونو کې هم څو ډاکټرانو ته ورغلای ما، خو بس نه يم جوړ شوی.
بس جواد داسې وبوله چې علاج دې وشو د خیره.
څنګه مې علاج وشو؟
ترا ته غوښ شې چې زه یو کیسه درته وکم، ډیره جالبه کیسه ده.
ها کیسه دې وکړه.
زما یو انډیوال په خارج کې اوسیږي.
ها
هغه هم په خوا د شکرې ناروغي درلوده، په خارج کې څو ډاکټرانو ته ورغلی و خو نه و جوړ شوی.
ها ها، نو بیا یې څه وکړه؟
بیا یې ما ته کیسه وکړه. ما ویل چر شروع کړه. چر چې شروع کړه له هغه ځای راته ټلیفون وکړ.
ښه نو څه یې وویل؟
ویلې زه خو له هغه چرسو سره روغ جوړ شوم.
دا څه وایې؟
ویلې پخوانی ډاکټر ته ورغلم چې وګورم شکره مې څنګه شوې ده. ډاکټر راته وویل چې ته خو اوس روغ او جوړې.
دا څه وایې؟ ولا عجیبه ده.
ویل بیا یې پوښتنه راڅخه وکړه چې څه ډول علاج دې وکړه. بیا ما د چرسو کیسه ورته وکړه.
ولا دا خو ډېره عجیبه خبره ده. رښتیا په چرسو د شکرې ناروغي ښه کېدای شي؟
بېخي ښه کېدای شي. د شکرې لپاره تر چرسو بله ښه دوا نشته.
نو چې داسې ده زه به هم چرس شروع کړم، وبه ګورم چې څه کېږي. نور خو مې د ډېرو ډاکټرانو دروازې وټکولې، چرس به هم تجربه کړم. بس همدا اوس سګریټای راکړه.
جواده ته بختورې چې ما تیار سګریټې لګولی دی. ها دا دې درواخله. بس داسې وبوله چې د شکر له جنجاله خلاص شوې. د خیر
بس رای کنه.
نوشی جان، نوشی جان، وا 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 کشکا.
خزه او خزه، دا چیرته ورکه؟ دلته راشه.
دا دې دلته یم، ډوډۍ پخوم.
ما خو دوا دلته ایښې وه، نه پوهېږم چې دا ښځه چیرته ایښې ده. یاره دا زما ښځه خو هېڅ انسانه نه شوه.
دا دې سړیه راغلم، څه دې راته ویله؟
ما دلته خپله دوا ایښې وه، اوس ولې نشته؟
هغه خو پرون خلاصه شوه.
ښه وایې، هغه خو پرون خلاصه شوه، زما هېره وه، اوس مې را په یاد شوه.
سړیه، ما ته ستا په باره کې اندېښنه راولېدلې ده.
څنګه اندېښنه؟
دا څو میاشتې کېږي چې زر په قارېږي. هېره دې ډېره شوې ده او ډېر ډنګر شوی هم یې. ته خو پخوا داسې نه وې، اوس ولې داسې شوې؟
یاره ښځې، که رښتیا درته وایم سخت ناروغ یم.
خدای دې خیر کړي. هغه د شکرې ناروغي دې یادوي که کومه بله ناروغي درته پیدا شوې ده؟
بله ناروغي راته پیدا شوې ده.
څنګه ناروغي درته پیدا شوې ده؟
د اعصابو تکلیف راته پیدا شوی دی. هېره، ډنګروالی او ژر قار کېدل هم له همدې خاطره راته پیدا شوي دي.
دا به هسې ستا اندېښنه وي، د اعصابو ناروغي به نه وي.
اندېښنه نه ده، پرون ډاکټر ته ورغلی وم. ډاکټر راته وویل چې تا ته د اعصابو تکلیف در پېښ شوی دی، خو دا ټول زما د خپله لاسه.
څنګه ستا له خپله لاسه؟
که ما چرس نه څکولی، اوس به ولې د اعصابو په تکلیف اخته کېدی؟
څه شی؟ چرس؟ ته چرس کوې؟
هو، څو میاشتې کېږي چې چرس څکوم، خو ستا څخه مې دا عمل پټ ساتلی و.
نو ولې داسې کار هم څوک کوي؟ ماشوم خو نه یې؟
بس یو انډیوال وغولولم، ویل یې چرس د شکرې ناروغي ښه کوي، خو ډاکټر پرون راته وویل چې دا خوشي د جاهلانو خبرې دي. چرس دوا نه ده، بلکې زهر دي. بیخي انسان لیونی کوي.
نو چرس خو رښتیا هم زهر دي؟ تا څنګه داسې کار وکړه؟
بس ډېره لویه غلطي مې وکړه، ډاکټر هم ډېر ملامت کړم.
نو ډاکټر نه درته وویل چې څه وکړه؟
ډاکټر راته وویل چې باید چرس پرېږدي.
نو تا څه ورته وویل؟
ما ورته وویل چې سمه ده، سبا له خیره شفخانې ته ورځم چې ځان بستری کوم. ویل یې په درېو میاشتو کې بیخي جوړېږي.
دا خو به ډېر ښه کار وشي که په درېو میاشتو کې د علاج وشي.
یاره ښځې، سخت پښیمان یم. یوه ناروغي مې درلوده، خو په دې بلې ناروغي ما په خپل لاس ځان اخته کړ. زه نه پوهېږم چې ولې دومره ناپوهه شوم چې د ډاکټر پر ځای مې د یو چرسي خبره ومنله. د ماشوم عقل یې هم نه مني چې په چرسو دې د شکرې د ناروغۍ علاج وشي.
تازه د راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. له ملتیا مو مننه.
د زهرو کاروان
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي رادیو.